نامغږي لوی لارې ولسوالۍ اطرافي سیمې د وسلوالو په ولکه کې ورکړي دي او په اوس وخت کې ډېرې سیمې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. خو د نظامي ادارو تر منځ نامغږي د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قدر ګل زدران نه مني وایي
نامغږي خبره د امنیتي ځواکونو تر منځ په کلکه راته وو ځکه راته وم چې د اوس په لوړي کې زمونږ د ملي اردو د ملي پولیسو د سرحدي ځواکونو د محلي پولیسو ځواکونه په جنګ اخته دي. امانګي همدې ته وایي دغ دا مانګي وایي چې دوی هم تلفات ورکوي زه یې ورکوم په یوه موضوع کې او د افغانستان د خپلې خاورې نه دفاع کوم.
نوموړی که څه هم دا نه مني چې د پکتیا ډېرې سیمې د وسلوالو په واک کې دي خو د چارو کتونکو په خبره په سیمه کې امنیتي حلقه ورځ تر بلې تنګیږي او ان وسلوالو د ګردیز لویدیز لور ته د جهاد مینې سیمه کې چې د ښار په 3 کیلومترۍ کې ده درې وارې د پولیسو په چیک پوینټ په 13 میاشت کې په رڼا ورځ بریدونه کړي. نږدې 10 پولیسو ته مرګ ژوب لاړولې او وسلوال د پیښې له ځای څخه په تیښته بریالي شوي دي.
د کرنې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا د 1 میلیون هکټار ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. په دې هدف له ځینو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شول. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې اوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سیشنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1 میلیون هکتاره کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنګ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او دغه 1 میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودې دي د دې نه زموږ دهقان څنګه کولای شي چې په عظمی توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنگونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیون هکتار هواره خړوبه ځمکه لرله خو له کورنیو جنگونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیون هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1.6 میلیون افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 1.5 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 زره هکتار ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عمل کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه و چې موږ به مخکې 6 ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یې یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکو د نه هموارۍ له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به ویستل شوي، نوسازي به کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړی شوي، پیسې به را پیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چالو ویرې پرته د خپل اوبو په ایسارولو په کروندو کې لاغې څخه د استفادې هڅې ګړندې کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپل اوبو کار واخلي.
د پاکستان مدافع وکیلانو په کوټه ښار کې د پرونی حمله په وړاندې اعتراض کړی او ویلي دي چې نن محکمو ته نه ورځي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نوري.
د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د یو روغتون مخې ته په ځانمرګي برید کې شاوخوا 70 کسان وژل شول. دا کسان هلته د بلال کاسی په نوم د یو مخکښ مدافع وکیل مړی ته ورغلی وو. بلال کاسی تر یادې ځانمرګي حمله مخکې په ډزو وژل سو او وروسته یې مړی روغتون ته یوړل سو چې لیدو ته یې د نورو شاوخوا 200 مدافع وکیلانو او خبریالانو ګڼه ګڼه جوړه سوه او د روغتون په دروازه کې پر دغو کسانو ځانمرګي برید وسو. د پاکستان مخکښو مدافع وکیلانو د دغه حمله په اعتراض کې ویلي چې د سې شنبه په ورځ به محکمو ته نه ځي. د پاکستان د مدافع وکیلانو شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه د ورځې د برید په اعتراض کې به په ټول هیواد کې مدافع وکیلان محکمو ته نه حاضرېږي. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې ایالت کې به ټول شونځي هم د سې شنبه په ورځ د حمله د ویر په خاطر تړلي وي. د ویلی چې هغه کورنۍ چې په کوټه ښار کې یا شاوخوا اوسي خپل مړی خاورو ته سپارلی دی، خو د لیرې پرتو سیمو وژل سوي کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. د کوټه ښار یو اوسیدونکي رفیع الله مندوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې خپل نظر څرګند کړ.
دا ډېره دردناکه یو غمناکه پیښه وه او په دې کې زیاتره خلکو اوس کم ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه وکیلانو، یو وکیل په ډېر وخت باندې د هغه جوړېده، او یو وکیل چې څومره خواري کوي، څومره د هغه د کورنۍ له هغه سره یو همدرد وی، هغه ودې شوبې ته ځانګړی کړی وی. پر یو ځای باندې سدومره زیاته وکیلان د یو داسې ځپلې ولس د پښتانه یا د بلوچ، نو دا په دې حواله باندې ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دومره زیات وکیلان به په ډېر وخت باندې کېدای شي یو صدې وغواړي. سدومره زیات وکیلان به موږ ولرو، موږ جوړ کو دغه الوست خلک، هغه سرګور خلک د دې ټولنې باید زموږ ادارې، زموږ امنیتي فیصله اسټابلیشمنت په کار دی چې هغه نور هم پر دې باندې زرک شي او د پیښې عملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د دوشنبه په ورځ چارواکو ویلي وو چې د ټپیانو شمیر 112 دی چې پکې 8 سخت ټپیان دي او کراچي ښار ته د حواله لارې انتقال شول. فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې په کراچۍ کې د آغا خان روغتون یو ویاند ویلي چې د دغو ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د دې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار او داعش دواړو منلی وو. جماعت الاحرار ډله په 2014 کال کې رامنځته شوه چې روان کال یې د لاهور ښار په یو پارک کې د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې مسؤلیت هم منلی و. دغه حمله په پاکستان کې تر ټولو خونړیو حملو څخه یوه ګڼل کیږي چې پکې 15 کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ جماعت الاحرار یوه تروریستي ډله اعلان کړه، او په یوه اعلامیه کې دا ډله د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه وبلله چې غړي یې په قبایلي سیمو کې دي. فرانسه خبری اجانس راپور ورکوي څو ساعته وروسته چې د کوټې د دوشنبه د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار ومانه، داعش هم اعلان وکړ چې دا حمله دوی کړې ده او د 200 کسانو د وژلو ادعا وکړه. بلوچستان چې له ایران او افغانستان سره پر پوله پروت دی، د تیلو او طبیعي ګازو پراخې زیرمې لري، خو د اسلامي سخترځۍ د سنی او شیعه ترمنځ جګړو او جلا غوښتونکو له ستونزو سره مخامخ دی.
نن د بلوچستان یالت پاکسر اوسیمو کې د پرونی زنوجون کې حمله پر ضد بشپړ کاربندیز دی. په پرونی زنوجون کې حمله کې د مړ شمیر دراویا ته رسیدلی دی. د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه.
زمانم زرخان ناثر دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. دا ډیره دلخراش او دردناک واقع دی. په کار دي چې کومه زموږ سکوټي ادارې دي پر دې باندې حکومت کومه خرچه کوي، هغه د په دې حواله باندې اقدامات وي کې او د سکوټي په حواله باندې هر وخت حکومت خداوي کې زموږ ور سکوټي سخت کړي ده او دهشتګردي ختم کړي ده. بعض اوقات صوبای وزیر اعلی او خاص کر صوبای وزیر داخله سي دي، هغه خدای نه پریس کانفرنس کوي چې دهشتګردي ختمه سو، بالکل ختمه سو، او کوم دهشتګردانو هغه هم ختمه، لیکن بیا څنګه واقعیت وسی نو کوم زدي کومه داوی کړي دي، هغه داوی دي غره.
زه ماما قدیر بلوچ خبر کوم، وایس فار بلوچ میسنگ پرسن. زه خبر ډیر افسوسناک ثانیه پیش سو. موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو. د دې ولې گورنمنت پاکستان یا صوبای گورنمنت د دې کې ناکام شوی دی. دا هر کله دا رنگون کیږي بیا الرټ سي، مخکې دا الرټ نسی. ولې باید دا دهشتگردان یا هر څوک کې دا وایي کې دا دهشتگرد دی، ته ولې مخکې د دې اقدام نه کوي؟ پروندا ثانیه اوسو دغه کې اکثر بلوچ وکیلان غا او پشتون وکیلان غا د دې د پاره مشت ډیر افسوس دی.
زمانم عمران دی، زه د جوب وسیدم کایم. سی امن سی د سول ډیر زوري ده، او دغه لپاره په کار دي کوم کورسونه بیا ډیر کردار ادا کی او د امن کوشش وکړي.
زمانم کریم ناصر د زل جوب سره تعلق لرم. دا پروس کوم واقع په کوټه کې وسول ده، خدای ست د ټول انسانيت لپاره ډیر زیات ظلم، ډیر زیات غټه واقع وسول، به خاص پر د پښتني سیمه لپاره. نو په دغه کې ډیر زیات وکیلان، ډیر زیات تعلیم یافته خلک شیدا سود د ټول کوم ډیر غټ تاوان وسو په دغه واقع کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته د اول وار لپاره روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی چې دی به له خپل روسي سل ولادیمیر پوتین سره وګوري او پر ځینو مسایلو به خبرې سره وکړي. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې په تیر نومبر کې د ترکیه په خاوره کې د روسي جټ الوتکې له لوېدو وروسته د دوړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې. هغه مهال د روسیې جټ الوتکه د سوریه پر پوله د ترکیې اف 14 الوتکې لخوا وشتل شوې، او یو روسی پیلوټ هم په هغې پیښې کې وژل شوی و. مسکو له همدې کبله پر انقره اقتصادي بندیز ولګوه، خو په جون میاشت کې ولسمشر اردوغان د هغې پیښې په اړه پښیماني وښوده. پوتین بیا وروسته ترکیه ته د سیاحتي پکیجونو لار بیا پرانستله او هم یې په خپل هیواد کې د ترکیې پر خوراکي او ساختماني وارداتو لګول سوي بندیزونه لرې کړل. دغه راز په ترکیه کې د تیر میاشتې تر کودتا وروسته چې د ترکیې او لویدیځ اړیکې اغیزمنې کړې، روسیه لومړنی هیواد دی چې د ترکیې ولسمشر ورځي. تر دې کودتا وروسته ولادیمیر پوتین یو له لومړنیو نړیوالو مشرانو څخه و چې اردوغان ته یې ټلیفون وکړ او له هغه څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. رجب طیب اردوغان تر سفر دمخه په استنبول کې د روسیې اتارتاس خبري اژانس سره په مرکه کې د سفر د اړیکو جوړولو لپاره یو نوی پایل وباله. دی وایي زه دغه سفر ته د یو نوي پیل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د یوې نوې صفحې په سترګه ګورم. غواړم د خپل ځان او خپلو خلکو په استازیتوب د روسیې ولسمشر او خلکو ته خپل درناوی وړاندې کړم. د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سوریې د سولې په راوستلو کې مسکو تر ټولو مهم رول لرلی سي، خو وایي په دې برخه کې باید روسیه او ترکیه ګډ اقدامات وکړي. دی وایي کېدای سي په دې همکاري وکړي ایران، قطر، سعودي عربستان او متحده ایالات هم ورګډ کړای سي. د اروپایي شورا د بهرنیو اړیکو څیړونکي وایي شایي له لویدیځو هیوادونو سره د ترکیې د اړیکو خرابوالی د روسیې او ترکیې ترمنځ نږدېوالی لا ډېر کړي. د روسیې الوتکې تر لویدو وړاندې مسکو او انقرې غوښتل د سوریې او اوکراین په اړه خپلمنځي اختلافات لرې کړي، ځکه دغو اختلافاتو د ترکیې له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد او په انقرې کې د روسیې لخوا د اټومي دستګاه د جوړېدو په څیر ستراتیژیکو همکاریو ته زیان رساوه، خو دا پروژې د اړیکو د خرابوالي له کبله په ټپه ولاړې وې. اوس چې روسیه هم د اوکراین د بحران له کبله د لویدیځ د بندیزونو سره مخامخ ده او د ګازو بیه یې رالویدلې ده، نو د روسیه او ترکیه دواړه مشران غواړي په خپلو کې سوداګري له سره پیل کړي. ولسمشر اردوغان روسي رسنیو ته ویلي چې غواړي د ترکیه له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد پروژې او د اکویو اټومي دستګاه د چارو د ختمېدو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي.
امردل چې د روسیې او ترکیې چارواکي سره ګوري او پرزونو مسایلو خبري سره کوي. د جاپان پر ناګاساکي شهر د امریکا لخوا د اټوم بم د غورځولو د ولوسو کلونو د پروکېدو په درشل کې د دې هیواد مشرانو یو ور بیا له اټومي وسلو د بې خلاصي نړۍ لپاره ژغ اوچت کړی دی. د جاپان چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغو بمونو له کبله ویجاړې سوي سیمې وګوري او حقیقت خلکو ته بیان کړي. له هیروشیما وروسته پر ناګاساکي شهر په دویمه اټومي حمله کې له 10,000 زیات کسان سمدستی و جلسول. نورحال د نوریاس نوری په راپور کې.
دا د هغه زنګ غږ دی چې نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د اټوم بم د غورځولو د کلیزې په لمانځلو کې وغږول شو. جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه اویومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنې کې سمدستي شاوخوا 4,000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکتیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل: زه د هغې یوازنی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال له دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل: دای دې حقیقت په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او ویل: د ژمنې یو نوي هسته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز ته نږدې روانو ناامنیو خلکو ته اندېښنې پیدا کړې. دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي. د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پیل شوو جګړو غنی کورنۍ بې ځایه کړي. د غور په سوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي زیات